تاسو مشال ریډیو ته غوږی است په پښتونخوا کې د مزګر څلور بجې سوې په دې ستاسو خبرونه کې مو زه بوریوال کاکړ هر کلی کوم. په خبرونه کې په کراچۍ کې د وژل سوي نقیب مسعود د وژنې پر ضد د احتجاجونو ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم در خبرو. د خبرونې په دویم نیمایي کې حجره خبرونه لرو، خو تر هڅه وړاندې عبدالحی کاکړ د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
ترکی د پاکستان سپریم کورٹ په کراچی کې د وزیرستان د یو ځوان نقیب مسعود د وژنې نوټس اخیستی دی. د پاکستان حکومت هغه افغان ماشوم افغان چارواکو ته سپارلی چې په 2015 کال کې په اسلام آباد کې ورک شوی و. د ترکی دفاع وزیر ویلي هیواد یې د شام په افرین سیمه کې د امریکا ملاتړي کوردي جنګیالیو پر ضد پوځي کاروایي پیل کړې. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورٹ په کراچۍ کې د وزیرستان سره تعلق لرونکو د یو ځوان نقیب مسعود د وژنې نوټیس اخیستی دی. عدالت پولیسو ته نن حکم وکړ چې د پیښې رپورټ دی په یو اونۍ کې جمع کړي. نقیب مسعود د جنوري په 12 نیټه په کراچۍ کې د ادا سره سم پولیسو وژلی و. تازه خبر دا دی چې د نقیب مسعود د وژنې پر ضد دا وخت د کراچۍ په سیراب ګوټ سیمه کې په سلګونو کسان احتجاج کوي. د زیارت پر ورځ هم په پېښور، ډیر اسمان خان، کراچۍ، بنو، کوټه، لاهور او ملتان کې د نقیب مسعود د وژنې پر ضد مظاهره وشوې. د پېښور احتجاجي غونډې ته په وینا کې د پښتنو د زده کوونکو سازمان یو مشر طارق افغان ول د ترګرو په نوم دي د پښتنو وژنې ودرې شي.
دا ډېره د افسوس خبره ده چې د پښتنو سره، د قبایلو سره، د مسعودو سره، د وزیرو سره، د داوړو سره او نور د ټولو قبایلو سره امتیازي سلوک روان دی. که د نقیب قتل دی، دا سوسایټي د زناور یو سوسایټي جوړه شوې ده او په دې قسم اکټیویټیز کې ریاست ملوث دی.
د سند حکومت د پولیسو ترګری څنګه سی ټی ډی مشر سنولا باسی په مشرۍ یو کمیټه جوړ کړی چې د جمعې پر ورځ یې نن ورته په پیښه کې تورن د ملیر پولیس افسر راوانور هم حاضر شو. تر دې وړاندې راوانور ویلی وو چې د شپږشپږشت کلن نقیب الله اصلي نوم نسیم الله دی چې د تریکی طالبان پاکستان غړی وو او له پولیسو سره په نشت کې وژل شوی دی. خو د خلکو تر احتجاج وروسته د سند حکومت د پیښې په لټون لپاره دا کمیټه جوړ کړه. له شمالي وزیرستانه بې کورسو کډوالو د مظاهرې پر مهال ویلي چې حکومت یې له تیرو 15 میاشتو راهیسې پر دوی مالی مرستې بندې کړې دي. یو شمېر کسانو نن په پېښور کې احتجاج وکړ. په احتجاج کې شامل ملک غلام خان وزیر مشال ریډیو ته د خپلو غوښتنو په اړه وویل:
پاکستان حکومت دې خلک اعلان کړی وو چې 12000 روپۍ منځ وي درکوي چې پرې تاسو وختي خپل علاقې ته شوي نه وي. دا خلک واپس نه دي شوي. د دې نه 12000 روپۍ نن تل ورمه میاشتو پنځمه ا دې نه دي لړلي. درمه مطالبه مې دا غوښته چې په پاکستان کې دغه کېرینا ځنه په بالکل ختم شوي دي. هغه چې دی خپل علاقې ته درمه دي پر دې کړي باندې باس وکړو.
مشال رادیو په جړه د حکومتي دریز معلومون لپاره لفاټا سیکریټ قدرتي افتونو نظم اداري اف ډي ام اي او د پرمختګ اداري اف ډي اي له چارواکو سره د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه شوه. د خیبر پښتونخوا پولیسو ته د جنوري له 23 نیټې د جنسي تیریو په تیر بیا له ماشومان سره د جنسي تیریو د پیښو د سمو پلټنو او خلکو په هولو په اړه تربیه ورکول کیږي. د صوبې پولیسو د ټریننګ څانګې مشر کریم خان نن مشال رادیو ټول په لومړي پړاو کې به 25 ښځینه او سړیو پولیس افسرانو ته تربیه ورکول کیږي. د پوینا دغه تفتیشي افسرانو ته به ښودل کیږي چې د جنسي تیریو په اړه به څنګه پلټنې کوي او لاغېزمنو سره به څنګه رویه ساتي. دا ګام له هغه وروسته اخیستل کیږي چې د پنجاب په کسور او د خیبر پښتونخوا په دان کې پر ماشومانو نجونو د جنسي تیروي پیښې وسوي او په پاکستان کې په دې اړه خلک ډېر په غوسه دي. د پاټا په دریو سیمو کې د یونیورسيټانو څنګ جوړې شي. د زیارت پر ورځ د لوړو زده کړو کمیشن د منصوبندۍ مشر طارق اقبال په باجوړ کې د پونتون د څنګ پرانستې غونډې ته ول. دغه څنګ به په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم جوړوي. نوموړي ویلي چې پاکستان وفاقي حکومت غواړي تر 2015 کال پورې د پاکستان په هر ضلع کې یو یونیورسيټي یا د یونیورسيټي څنګ جوړ کړي. د باجوړ په څنګ کې به په لومړي مرحله کې د یونیورسيټي د کچې درې مضمونونه ورته شودل کیږي. د پاکستان حکومت هغه افغان ماشوم افغان چارواکو ته سپارلی چې په 2015 کال کې په اسلام آباد کې ورک شوی و. د پاکستان خارجه وزارت نن په یو بیان کې ویلي د بهرنیو چارو سیکرټري تهمینا جنجوا د عبدالله په نوم دا ماشوم د افغان سفارت چارواکو ته وسپارلی. بیان وایي دا ماشوم په 2015 کال کې اسلام آباد ته د خپل ناروغ پلار لیدو ته ورغلی و خو پلار یې مړ شو او له موره ورک شو. خارجه وزارت وایي دا ماشوم د اسلام آباد پولیسو وموندلی. د پاکستان په وینا دا ماشوم د ښه نیت له مخې افغان چارواکو ته سپارل شوی او هغو د پاکستان آباد ستاینه کړې ده. د ننګرهار چارواکو په شیرزاد ولسوالۍ کې د القاعده وسوالې ډلې د 15 غړو د وژنې دعوه کړې. د والي ویند عبدالعطا الله خوګیاڼي نن مشالې ډول دا وسوال د ملي امنیت په ځانګړو امنیت کې وژل شوي. د ده په خبره په وژل شوو کې درې چچنینایان، یو پاکستانی او یو افغان دی چې په سیمه کې به یې ځوانان د ځانمرګو بریدونو لپاره تیارول. د ترکی دفاع وزیر نوردین کالنکی وایي هیواد یې د شام په افرین سیمه کې د امریکا ملاتړو کوردي جنګیالیو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. نوموړي ویلي چې ترکی له پوځي کاروای پرته بله لار نه لري چې دارنګه شمالي شام د ده په وینا له ترګرو عناصرو پاک کړي. د ده هم ویلي چې ماسکو انکره به د پوځي عملیاتو په اړه خبرې اترې جاري ساتي. د امریکا ملاتړي کوردي سازمان کوردش پیپلز یونټ ویان تصدیق کړي چې د ترکی ځواکونو بېګا له نیمې شپې وروسته له خپلې خاورې څخه د شام پر افرین سیمه باندې توغندي ولیدي. ویان زیاتوي چې ترکی د کوردانو کلي په نښه کوي او د ده په وینا د دوی جنګیالي به پر افرین سیمه د هر ډول برید په سختي سره جواب ورکړي. او د کازاکستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د ازبکستان ولسمشر ته د هغه 250 ازبکانو د وژل کېدو په اړه په یو پیغام کې خواخوږي څرګنده کړې چې د سورلۍ د بس د اور اخیستو په پیښه کې وژل شوي. په عین حال کې دواړو هیوادونو د دې پیښه په اړه چې په کازاکستان کې ته سوي تحقیقات پیل کړي دي. دا 250 ازبکان هغه مهال وژل شوي چې د سورلۍ په بس کې اور ولګېد چې کازاکستان په شمال لویدیځ کې د اکتوب په سیمه کې روان و. د چارواکو په وینا په بس کې د ازبکستان مزدوران سپارو چې روسته روانو. په پیښه کې یوازې 15 کسان ژوندي پاتې شوي او دا په تیرو 5 کلونو کې په نړۍ کې د دې ډول تر ټولو مرګونه پیښه ګڼل کېږي. د دې سر خبرونو پای ته ورسېدل. اوس هم د موسم او کرنسي حال درته سراج سهیر درکوي.
نن د جمعې پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.1 روپیه 30 پیسې غستل کیږي او په 1.2 روپیه 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.35 روپیه 30 پیسې او په 1.45 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.46 روپیه او په 1.46 روپیه 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.5 روپیه 40 پیسې او په 1.5 روپیه 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 9.5 روپیه 50 پیسې او په 9.5 روپیه 90 پیسې. افغانی په 1.50 پیسې او په 1.50 پیسې. او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خلیف اورز په پیښور بنو کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور او بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 6 او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم منفی 0 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورید چې عبدالحی کاکړ او سراج زهیر وړاندې کول. په کراچی کې د نقیب مسعود د وژنې پر ضد نن هلته پراخ احتجاج روان دی. د پاکستان سپریم کورټ د هغه د وژنې نوټس اخیستی. هلته د ډیرا اسماعیل خان په ګډون د ملک په یو شمېر نورو ښارونو کې هم احتجاجونه شوي دي.
نن د میشت هغه ځوانان چې کوم په کراچی شه مزدیری کوي د ریاست ادارې ردرمی وخلی او بارای عدالت یې قتل کوي.
په پاکستان کې رجستر افغان کډوال غوښتنه کړې ده چې د دوی د اوسېدو وخت دی وغځول سي.
په دې کې ډېر دي افغانان دي چې دغه ورځ انتظار دي چې کله به خپل وطن خپل خاورې ته ځي. خو متاسفانه د دغه غوښتنو مخه چې دی دا جنگونو نیولې ده.
د کرمې د سیدي اوسېدونکو وایي د بلونو ورکولو باوجود بجلی نه لري.
دوستادی کله چې هغه د 2903 کور دی هغه به په کور باندې هم 300 روپۍ درکړي.
او په اونیز خبرونه حجره کې بعد د خوست په متون کې د مندوخیلو کلی ته ولاړ.
مندخیلو کلی دا ډیر ستر کلی او تاریخي کلی ده. مندخیل 250 تقریبا 300 کول کیږي چې مندخیل په دې خوست کې وسیږي.
د دې هر څاورې دوه تل مشال ریډیو سره اوسه. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته تاسو په خبرونو کې هم ورده چې په کراچۍ کې د جنوبي وزیرستان د نقیب مسعود د وژنې پر ضد هلته نن پراخه احتجاجي مظاهره روانه ده. زموږ همکار فضل عزیز بونیرای را سره د ټلیفون پر کرښه دی. بونیرای صاحب، که تاسو زموږ غږ اورئ نو په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې مظاهره تر کومه ځای رسیدلې او څومره خلک دي پکې؟
بریوال کاکل صاحب کتا زما غاوري په کراچي سورابګوټ علاقه کې د کراچي د مختلفو سیمو نه پښتانه راجمه شوي دي چې پای کې د پښتنو سیمو د بلابلو برخو خلک تعلق لري. په دې مظاهره کې د سیاسي ګوندونو مختلفو سیاسي ګوندونو خلک هم راغلي دي. د دې د زرګونو په شمېره کې دي. تر اوسه پورې دا مظاهره چې نږدې د یو ساعت راس روان ده په دې کې کومه بدمزګي یا ګډوډي نه لري جوړ شوې. خو لږ شپه وړاندې کاکړ صاحب دا خلک د مین سوپر های وی د کراچي کوم غټ لار چې د کراچي نه بهر نور هیواد ته ځي دې ته هم ځینې خلک راووت چې د سړک تر اوسه پورې لا بند کړی نه دی. خو دې هر څه کې چې دا سړک بند کړي کاکړ صاحب په ډېره لوی شمېره کې خلک راغلي دي. دا خلک غوښتنه کوي چې تر اوسه پورې په دغه پیښه کې ککړ کوم د پولیس مشر دی د کراچۍ د ملي ضلع رامنوار نومېږي هغه ته سزا نه وي ورکړی شوې. هغه متل کړی شوی نه وي. هغه دا قتل کړی دی. دا غوښتنه کوي چې دې قتل د هغه ته پوره سزا ورکړی شي. د دې تر څنګ دا خلک دا غوښتنه هم کوي چې په کراچۍ کې څومره دغه رنګ درې وړاندې هم پیښې شوي دي د ټارګټ د کوم مقابلې شوي دي د پولیسو د هغې دې هم پلټنې وشي پایې کې هم دا خلک دا وکړي چې بېګناه خلک وژل شوی دی. اوس هم دی وایي که د دې پیښو مخ نه نیول کېږي د دې کوم پولیس افسر چې دی روانوار چا چې دا دعوه کړې چې نقیب محسود د په یو مقابله کې د پولیسو مقابله کې سره د درېو نورو کسانو وژل شوی و. دی وایي که څو پورې د پولیس افسر ته سزا نه وي ورکړی شوې. دی دا دړکا یا د ګواښ هم کوي چې دی به تر پورې دې احتجاج ته دوام ورکوي. بوریوال کاکل صاحب دا احتجاج تر اوسه پورې هم دوام لري.
ډېر مننه
سورابګوټ
مننه. په کراچی کې د ډیوا ریډیو خبریال فضل عزیز بونیری چې موږ ته هلته د روان احتجاج په اړه حال راکو. هلته په اسلام آباد کې د پاکستان سپریم کورټ د دې نقیب مسعود د وژنې نوټس اخیستی دی. له اسلام آباد بیا د مشال ریډیو خبریال محمد عمران را سره د ټلیفون پر کرښه دی. هغه ته ورزو او له هغه څخه اورو چې د پاکستان سپریم کورټ د دې مسلې نوټس اخیستی دی. له هغوی سره په دې اړه تفصیلات دی. عمران تزمج جغ نور دیز ما پا خیال تروسا د تلیپون پر کرش را سرمل گرسو دی. عمران تزمج جغ آوری
جی 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 بریوان
دغه د پاکستان سپریم کورٹ د نقیب مسعود د وژنی نوٹس اخیسته دی که څنګه؟
بالکل د سپریم کورٹ د چیف جسٹس میا ثاقب نثار له دفتره چې کوم نن بیان جاری شوی دی نو هغه هم دغه ویلی دی چې نقیب الله محسود چې په کراچۍ کې داسې په مبینه توګه مورای عدالت وژنه د هغه شوې ده وژل شوی دی نو چیف جسټس سپریم کورٹ د هغې نوټس اخیستی دی. او د سند پولیسو چې کوم مشر دی آی جی پی د هغه نه یې په اوو ورځو کې د دې رپورټ غوښتی دی. په دغه بیان کې دا هم ویلي شوي دي چې کوم پریس ریلیز یا اعلامیه جاری شوې ده چې یو ځوان نقیب الله محسود د وزیرستان سره تعلق ساتو د 2008 نه په کراچۍ کې میشتو او داسې راپورونه دي چې هغه یو ماډل جوړېدل غوښتل خو هغه په 2 جنوري باندې د روان کال نیول شوی د پولیسو لخوا او په 10 جنوري بیا هغه وژل شوی دی. نو دغه د پولیسو لخوا کوم د پولیسو مشر دی هغه نه رپورټ غوښتی دی. خو بریوال تاسو دا وایم چې هلته سند حکومت هم د دې پیښې پلټنې لپاره یو کمیټي د پولیسو د یو مشر په مشرۍ کې جوړه کړې ده او هغې ته نن د چې کوم تورن دی د اس اس پی ملیر یا د ملیر د ضلع د پولیسو مشر راوانوار هغه هم وړاندې شوی دی. دې تر څنګ دا ویل شوي وو چې هغوی به هلته چې کوم خپل خپلوان دي نو هغوی به هم ورته وړاندې کېږي. خو داسې راپورونه مخې ته راغلي دي د لمونځ نه مخکې د جمعې چونکې جمعې ورځ ده اوس وقفه ده دا وخت دغه کمیټۍ چې کوم معاملات روانو نو د خپل خپلوان نه دی وړاندې شوی یوازې روانوار ورته وړاندې شوی دی. او هغه دا دعوه کوله چې خبریالانو سره خبرې مکړې پتلو تلو کې چې دا تحریک طالبان پاکستان غړی دی. په 2014 کې د یو بل چې کوم مقدمه ده نو په هغې کې هم دا ککړ و.
مننه. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال محمد عمران و چې تاسو ته یې معلومات درکول. د پاکستان سپریم کورټ د نقیب مسعود د وژنې په خپله نوټس اخیستی دی. دغه د نن احتجاجونه نه دي. پرون هم د ملک په بیلابیلو سیمو کې احتجاجونه سوي وو. یو احتجاج هم په ډیره اسماعیل خان کې و. هلته د مسعود قبیلې مشرانو اعلان کړی چې دوی به د روانې میاشتې له 16 څخه د اسلام آباد پر لور احتجاج پیلوي. سیلاب مسعود دغه احتجاج حال راکوي.
زندگی دا غږونه د هغو قبایلیانو دي چې کومو پرون مازدیګر مال د ډیرا اسماعیل خان په اکنواز پارک شي احتجاج کولو او بیا یې د دګي پارک نه د توپنواله تر چوک پر لاریون او دلتا یې تر یوې ګنټې پورې احتجاجي پالتا یې ووهلې. په احتجاج او لاریون کښې شامل په زرګونو قبایلیانو په کراچي کښې د یو مسعود قبایلي ځوان شپږویشت کلن نسیم الله چې کوم د نکي په نومه پېژنده شه د پولیس د لاسه د مرګ غندنه او په دغي جرم کاکړ د پولیس فورس چارواکیو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوله. په دا موقع په احتجاج کښې شامل یو قبایلي اډوکیټ علي وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده:
شوه په میز باندې غام دی تکلیف دی، خو یوه طرف ته دا د خوشنصیبۍ خبره ده چې نن د دغې نقیب د شهادت نه د میز یو نوی قدم وخسته شه. نن ته دلته وینې چې ټول ځوانون روغلي دي او د دغې ځوانونو دا مطالبه ده چې څپره د نقیب او د میز د نور چې کوم به ګناه خلک مړ شوی دی هغه صحیح انداز باندې انکوایري نه وشي او هغه خلک ته سازو نه شي ویر تر هغه پر هره موقع باندې راووځي احتجاج وکړي او هغه قوتینو ته باور ورکوي چې ته کوم څه کې دا ته غلط کوي.
د مسعود تحفظ موومنټ صدر منظور احمد پښتین چې چا د دغې احتجاج دپاره دا قبالیون را بللی وه وویل:
دا نن احتجاج په کراچي کښې چې کوم امرای عدالت قتل عام شری وو په هغه کښې اخري کړي نقیب مسعود وه چې هغه د بېګناه مړ کړ ژڼی وو او د لاش نه میندېده لاش مینده شه نن روغلی دی خلک اخري حد ته روغلی دی برداشت دا برداشت ختم شو. نن د مسعود تحفظ موومنټ په یوه کال باندې په زرینه ژڼي پښتونرو جمع شول په مسعود تحفظ موومنټ طرفه چبیس تاریخ نه پیدل مارچ شری کې ډیډی خانه یکم فروری ته په اسلام آباد شي احتجاجي درنه مرګه پر شری ووي.
په احتجاجي لاریون کښې شامل یو بل قبایلي عبدالله مسعود زیاته کړه:
بسیه ته یو قبایلي بسیه ته یو پښتین د مو دا احساسات دي چې مشته آرمی او د پاکستان ادارې اول ورځې نه دارو شوي دي چې څوک خپل قانون په لوشه وخلي او بېګناه خلک قتل کړو وخته مش دهشتګرد وایي. نن د میږ هغه ځوانون چې کوم په کراچۍ شې مزدیرۍ کوي د ریاست ادارې ردرمي وخلي یې او بارای عدالت یې قتل کوي. نو اوس مو په خپله د قمر باجوه نه او د اسف غفور نه دا پوښتنه ده چې دغې ادارې ته مش دهشتګرد وایي که نه وایي دغې ادارې ته مش کوم نوم ورکي.
په ډېر اسماعیل خان او ټانک شې د غټ احتجاج او لاریونونو نه علاوه په کراچۍ کوئټه ملتان اسلام آباد لاهور پېښور او بنو کښې هم د نورو پښتنو په شمول قبایلیانو د نسیم الله عرف نقیب په مرګ احتجاجي جلوسونه راوایستل جلسې یې وکړلې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
په پېښور کې میشت د شمالي وزیرستان یو شمېر کډوالو احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی د احتجاجي مظاهرې په دوران کې د صوبایي حکومت، د مرکزي حکومت، همدغسې د قبایلي سیمو د پرمختیا ادارې پر ضد شعارونه ورکول. دوی ویل چې دوی دې زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړل سي او مرستې دې ورسره وکړل سي. شبیر احمد جان نور حال راکوي.
دغه نارې نن د جمعې په ورځ په پېښور کې مظاهره کوونکي د شمالي وزیرستان د هغه بې کوره شوې وې د چا په وینا چې دوی د جون 2016 میاشت کې د وسلوالو په ضد د عملیاتو له وجې کړه کړې وه. ولی اوس وایي چې دوی باندې مرکزي حکومت د تیرو 15 میاشتو نه میاشتنی مالي امداد هم بند کړی دی او په سیمه کې ورته وران شوي بازارونه، اسپتالونه، سکولونه، جوماتونه او کورونه هم لا نه دي جوړ. د دغه احتجاج مشري کوونکی ملک غلام خان وزیر د خپلو غوښتنو په هکله مشال ریډیو ته وایي:
پاکستان حکومت دې خلک اعلان کړی وو چې 12000 روپۍ منتی وي درکوي چې څه پرې تاسو واپسي خپلې علاقې ته شوي نه وي. دغه خلک واپسۍ نه دي شوي، دې نه 12000 روپۍ نن څلورمه میاشتو پنځمه دې نه دي لرلي. نو چې په افغانستان کې د کمی د میر آی ډی پیز دي، هغه ټیرریسټ نه دي، دهشتګرد نه دي، د مجبورۍ په حالات کې دی افغانستان ته منتقل شوي وي، خپلې علاقې ته په عیده طریقه سره روري. درمه مطالبه مې دغه ده چې په وزیرستان کې چې دغه کرینه ځنه په بالکل ختم شوي دي، هغه چې دی خپلې علاقې ته درمې دی پوره د کرې باندې باز وکړو.
دغه احتجاج کې برخه اخیستونکي او بل مشر ثمرګل وزیر وایي چې کوم خلق واپس تللي دي نو ورته ژوند تېرولو بنیادي ضرورتونه هم نشته دي. او یل خو پسیمه کې لا امن هم نه دی پزې شوی
د مش پلاکات شوی نه د سکولې نه د هسپتالې او نه د سړک د هغه ونی سہولتینه د مش نشته چې بالکل امن نه دی راغلی مینه چې څه ګویا چې امن راغلی د امن د مش مینه چې کیمو د پمیش نه غازر به غضب دی پمیش نه ونی سہولت شته نه امن دی جوړ شوی چې پر وخت پمیش مند کار پی پمیش ونی چې کیمو د چوبانی تر رسیږي مش غایز ونی په نه پلاس ویلاس بچر خلص کو د کرنا چې چوبانی تا چې مش رسیږي مینه چې کیمو د اوله په پدمه
دوی د خیبر پختونخوا گورنر مرکزی حکومت نصیفران منسٹر او د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت پانی هم د مرستونو کولو سخت ټکونه وکړل ولی هم په دې اړم چې کله په قبایلی سمو کې د قدرتی اپتونو سره د مبارزې ادارې او بیا هم دغلته کې د پرمختګ ادارې ایف ڈی اے او د فاټا سیکریټ چارواکو سره د بیا د تماس نیول هڅې وکړې نو چا سره پکې هم خبرې ونه شوې دغه مظاهرچیانو دړک وکړه کچرې د دوی غوښتنې زر تر زره پوره نه کړې شوې نو د دې وروسته به دوی د پاکستان سرخر اسلام آباد کې د متحده قانونو د دفتر مخې ته احتجاج وکړي مظاهرچیانو د احتجاج خاتمه په تړون باندې وکړله سمیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
په ملګر ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلی پر پاکستان یې د پوځي مرستو له بندولو سره هغه ملک ته قوي پیغام ورکړی دی نوموړي له امریکا ژغ سره په مرکه کې ویلی پاکستان ترهګرو ته پناه ورکولو ته دوام ورکوي نو ځکه واشنگټن ورته د دې لپاره نورې پیسې نشي ورکولای پامیر ساحل د نوموړي د مرکې یو برخه ژباړلې ده
دا افغانستان په اړه مو ستراتیژي څه ده او د دې بریا څنګه معلوموي
لومړی خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو ټول استازي افغانستان ته ورغلل دا ډیر ښه کار دی ځکه چې دوی په افغانستان کې د امریکا له هلو ځلو خبر شول او دا چې امریکا دا باور کول غواړي چې افغانستان هیڅکله د ترهګرۍ سرچینه نسی نو په دې لړ کې پرمختګونه ولیدل څو شیان درته وایم موږ ور لمخې ویلی چې دا کار به د افغانانو په مشرۍ او په ملکیت کېږي امریکا به یوازې ملاتړ کوي نور مسؤلیت افغانانو دی بل په افغانستان کې وار لمخې د اداري فساد پر ضد اصلاحات سوي هغوی د تقاعد یا ریټایرمنت عمر له 2 څخه 6 ته کښته کړی چې ورسره د اویا جنرالانو په ګډون 4000 پوځیان لري سول نو اوس پوځ ته ځوان نسل ور روان دی موږ وینو چې نجونې هلته ژوندیو ته ځي د ښځو حالت بدلیږي او تر ټولو مهمه ده چې طالبان ډیر کمزوري سوي او ژر به د خبرو میز ته ورسي دا هغه څه دي چې موږ یې غواړو
and has recessed and is close
I think correct me if I'm wrong one of the
زه غلط وایم نو تاسو یې راسم کړئ زما په فکر د افغانستان یو څومره داد چې تر هغه لپاره پاکستان مرسته اخلي صحیح وایم هغه یو واقعي ګواښ او واقعي مسأله ده او پایلې لري امریکا پاکستان ته مرستې بندې کړې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کال په پیل کې پر ټویټر سخت بیان ورکړ او د پاکستان په اړه یې سخت الفاظ وکارول او ویل چې مرستې ورباندې بندوي
تاسو چې څه ولیدل له افغانستان سره په تړلو ټولو غونډو کې یوه خبره په بیا بیا کېده او هغه دا وه چې افغان چې کله هم پر سم لوري روانېږي پاکستان یې بیا په شا بیایي ځکه چې هغوی په پاکستان کې د ترهګرو د ساتلو وړتیا لري او دې ته دوام ورکوي زموږ له نظره د باثباته او باامنه افغانستان موخې ته د رسیدو یوازینۍ لاره د ترهګرو ګواښ ختمول دي موږ د پاکستان ته ویلي موږ له هغوی سره د ګډ کار هڅه هم کړې خو هغوی نه غوښتل چې داسې وکړي نو موږ هغوی خبر کړل چې موږ واقعي او عملي کار کول غواړو موږ داسې نه کوو چې هغوی ته یو عرب یا یو میلیارد ډالر پوځي مرسته ورکړو او بیا ورڅخه مخ واړو چې هغوی ترهګرو ته پناه ورکړي چې زموږ سرتیري وژنی نو د پوځي مرستو بندول هغوی ته یو پیغام ورکول ول دا یوازې د افغانستان په اړه نه د سیمې لپاره هم نه دا د ګرد نړۍ خبره ده او له دې کار سره موږ قوي پیغام ورکړ
د سیشنبه پرواز پاکستان کې له 1300 څخه زیات دینی عالمانو فتوا ورکړه چې ځانمرګ بردونه حرام دي ځینې پوهان دا فتوا د ترهګرۍ او توندلارتوب د منخوي لپاره اغیزناک ګام بولي خو ځینې بیا ټینګار کوي چې په دې لړ کې دینی مدرسو په نصاب کې هم اصلاحات وسی عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورت لري
د مدرسو په نصاب کې اصلاحات او د مدرسو انتظامی واک ریاست ته په لاس کې ورکول ډېری مودې راځي د حکومت او دینی عالمانو ترمنځ یو لانجمنه خبره ده دا تور دی چې په مدرسو کې داسې زده کړې ورکول کېږي چې په نتیجه کې په پاکستان کې توندلاریتوب او ترګری و د مومی خو چې د پاکستان اتل سو دینی عالمانو په یو فتوا کې ځانمر ګبریدون حرام ګرځولي د مذهبي چارو ځین په هانو یو ځل بیا د خبره راپورته کړي چې ترڅو د مدرسو په نظام کې اصلاحات ونسي تر هغه فتواګانی د توندلاریتوب او ترګری په مخنیوي کې ډیر موثر رول نسی لوبولای. په اسلام آباد کې د مذهبي چارو پوه فرنود عالم هم په دې نظر دی. خو مفتی ذاکر الله ذاکری د مدرسو نصاب د ترګری او توندلاریتوب د ودی ذمہ نګړي خو البته وای داسې استادان سته چې په خپل سر زده کوونکي تشدد ته هڅوي.
هغه کتابونه تدریس کیږي په مدارسو کې په هغه کې داسې کوم شی نشته دی چې انسان د ترهګری پلور باندې راوبلي. البته ځان ته چې کوم تقریرونه فکر ورکول کیږي دغه فکر د دې خبرې باعث ګرځي او تریخوالي خواته واړي. دویم چې په بعضې محافلو کې دوی ته کوم خاص فلمونه د دنیا د مختلفو ساحو ښودل کیږي او د دوی هغه جذبات چې راپورته کیږي دا علما تر شا داسې جنسیانې وجود لري چې هغوی دغه علما هڅوي دې خبرو ته چې دغه د اسلام ثابت اساسات هغه په داسې انداز باندې تشریح دي چې د هغې نه تشدد منځته راځي.
مذهبي ګوندونو او فاق المدارس تل دا تورونه رد کړي چې ګواکې مدرسې د ترګري او توندلاریتوب په وده کې مرسته کوي. د وفاق المدارس یو مشر غلام محمد افضل حیدري مشال لیډو ته وویل چې د مدرسو په نصاب کې داسې هیڅ مواد نشته چې تشدد زیږوي.
نصاب میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو دہشت گردی اب سکھاتی ہو.
پنصاب کی داسی مواد نشتا چ پکیز د کوین کو تا ترگری خودل کیگی دا خو زنی استادان وچ خدا نہ خواسته غی د ماشومان تربیت داسی کوي. تاسو وینئ چ د یونیورسٹیز د کوین کی چ مدرسو لهم ندی تللی خو حملی کړي دي. اصل خبر ادا چ استاد ماشوم ته څه درس ور کوي او تر کومه ځای چ د نصاب یا کتابونو خبر ادا داسی هیڅ یو کتاب نشتا چ د شدت پسندی تعلیم ور کوي.
د وفاق المدارس لمخې په پاکستان کې 25,000 رجستر مدرسې دي خو ځینې څېړنې ښیي چې هم دومره اندازه بیا هغه مدرسې دي چې لا هم رجستر شوي نه دي. مشال رډیو توګه یې په پېښور کې د افغان کډوالو کمیټې له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې ده چې د رجستر کډوالو ته د اوږدې مودې د اوسېدو اجازه ورکړل شي. دوی تیر ماسپښین د پېښور د خبریالان په مرکز کې خبري غونډې ته دا وینا وکړه. د مشال رډیو خبریال غلام غوث له دوی سره غږېدلې راځي چې رپورټ یې واورو.
د افغان مهاجرینو کمیټې په پېښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس پر مهال له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د اوږدې مودې پورې دی په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدلو موده وغځوي. په دغه مهال د مهاجرینو د کمیټې یو مشر ارسلا خان خروټي مشال ریډیو ته وویل تر څو چې په افغانستان کې په مکمله توګه امن نه وي پزې شوی تر هغې دی پاکستان دوی هغلته کې په تګ نه مجبوروي.
دا هیڅ شکل سره ممکن نه ده چې 2.5 میلیونه خلک دی په یو میاشت کې ځان وتلو دپاره تیار کی. حال دا دی چې په دې کې ډیر د افغانان دي چې د یو ورځ انتظار دي چې کله به خپل وطن خپل خاورې ته ځي. خو متاسفانه د دغه غوښتنو مخه چې دی دا جنگونو نیولې ده تر څو پورې چې په افغانستان کې جنگ روان وي په هغه ساحو کې جنگ رواني معنی د اور ده. نو هغه د اور ته هیڅ کوم نشي ورتللی. نو د دې لپاره مشخص تاریخ ویل چې موږ وایو کال 2-3 دا به ځکه ممکن نه وي خو د امن د راتلو پورې دا یو بهترین تاریخ ده.
د مهاجرینو د کمیټې د ویان شیرزاد خان نه می وپوښتل چې د پاکستان وفاقي کابینې د سرحدي او ریاستي امور وزارت ته د افغان مهاجرینو د واپس تک په اړه د یو جامع پلان جوړولو ویې دي او په هغه تګلارې باندې کار روان دی. نو تاسو ولې اندېښمن یې؟ نو په جواب کې هغه وویل
دغه مودی دی دغه پر اړتیا باندې کومه میډیا جلال نه خبر شوی او دا د مهاجرینو د تشویش باعث ګرځېدلې ده. نو دې په خاطر باندې چې مهاجرینو تشویش رف شي مونږ دغه پریس کانفرنس په همدې غرض باندې دایر کړو.
په دې خبري غونډه کې ځینې نورو افغان سوداګرو دا غوښتنه هم وکړه چې په پاکستان کې دوی ته په تګ راتګ کې نوی راولاړې شوې ستونزې هم حل کړي شي.
شاولی د قالین فروشانو د بزنس کې موږ دا مشکل لرو چې کم کله چې موږ په پاسپورت باندې پاکستان ته راځو نو یو میاشتې ویزه یې دا یو میاشتې ویزه موږ کاروباري خلک یو په میاشت کې یو ځل وزو بیا راځو دا موږ ته غټ مشکل دی. نو که دغه زمونږ سره حکومت پاکستان دا یو مرسته وکړي چې دغه زمونږ د انتری میاد لږ زیات کړي یا په درو میاشتو کې تګ راتګ یې او موږ ته د ویزه یو کلنه ویزه راکړي.
افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال له مشال ریډیو سره یوه ورځ وړاندې په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې دا به ډیره ښه وي چې افغان مهاجرین خپل هیواد ته واپس لاړ شي او د پاکستان او افغانستان د دولتونو ترمنځ دلته د پاتې کېدلو د مودې د غځولو او د واپس تک د عمل د ګړندي کولو په لارو چارو خبرې اترې روانې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازګر څلور نیم بجې سوې. د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړ څخه اورو. د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ کې د وزیرستان سره تعلق لرونکي د ځوان نقیب مسعود د وژنې نوټس اخیستې دی. عدالت دا نوټس نن واخیست. نقیب مسعود د جنوري په 12 نیټه په کراچۍ کې پولیسو وژلی و. تازه خبر دا دی چې نقیب مسعود د وژنې پر ضد دا وخت د کراچۍ په سراب ګوټ سیمه کې په ډېر لوی شمېر کې خلک راغونډ شوي او احتجاج کوي. د شمالي وزیرستان بېکورسو کډوالو د یوې مظاهرې په مهال ویلي چې حکومت له تېرو 15 میاشتو راهیسې پر دوی مالي مرستې بندې کړې دي. یو شمېر کسانو نن په پېښور کې په دې لړ کې احتجاج وکړ. د خیبر پښتونخوا پولیس په د جنوري له 23 نیټې د جنسي تیروي په تیر بیا له ماشومان سره د جنسي تیروي د پیښو د سمو پلټنو او خلک پوهولو په اړه تربیه ورکول کېږي. د صوبې د پولیس د ټریننګ څانګې مشر کریم خان دا خبره نن د چانل ریډیو ته وکړه. د فاټا په دریو سیمو کې د یونیورسيټیانو څانګې جوړې شوې. د زیارت پر ورځ د لوړو زده کړو کمیشن د منصوبه بندي مشر طارق اقبال او باجوړ کې د پوهنتون د څانګې پرانستې غونډې کول. دغه څانګې به په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم جوړوي. د پاکستان حکومت هغه افغان ماشوم افغان چارواکو ته سپارلی چې په 2015 کال کې په اسلام آباد کې ورک شوی. دا خبر د پاکستان خارجه وزارت مطبوعي خبر پاڼه کې کړي. د ننګرهار چارواکو په شیرزاد ولسوالۍ کې د القاعده وسوالې ډلې د 5 غړو د وژنې دعوه کړې ده. د والي وینا تولا خو ویاني نن مشالې د ټول د وسوال د ملي امنیت په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوي. د ترکیې دفاع وزیر نورالدین کالنکی وایي هیواد یې د شام په افرین سیمه کې د امریکا ملاتړ کردي جنګیالیو پر ضد پوځي کاروایي پیل کړې ده. نوموړي وویل چې ترکیې له پوځي کاروایي پرته بله لار نه لري چې دارنګه شمالي شام د پونا د ترګرو عناصرو پاک کړي. د قازقستان ولسمشر د ازبکستان ولسمشر ته د هوتو 500 پکانو د وژل کېدو په اړه په یو پیغام کې خوښي څرګنده کړې چې د سورلۍ د بسته اور اخیستو په پیښه کې وشل شوي. د پانیال کې دواړو هیوادونو د دې پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې عبدالحی کاکړه وړاندې کوله. اوس هم تاسو د مشال ریډیو نیز خبرونه حجره وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربه نجیب الله لوخیل.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال رادیو د حجره د ونیز خبرونه درنو او قدرمن اوریدونکو. اوسنۍ خبرونه مو د افغانستان د خوست ولایت د متوند سیمې د مندوخیلو له کلی څخه چمتو کړی ده. یاد کړئ خوست خار سره پیوست پروت دی او دا چې د خار په سیمو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده نو دلته خلکو ته هغه کرنیز ځمکې ډېرې لږې ورپاتې دي. البته د دې لوی او تاریخي کلي یوه ښېګڼه چې تر اوسه یې ساتلې هغه دا ده چې ټول کلیوال په یوه جمع او جومات کې سره راغونډېږي. د دې کلي نجون او هلکان خاري مکتبونو ته ځي او د نجونو ښوونځی بیا له دې کلي څخه په کافي اندازه واټن لري چې نجونو ته هلته په تګ او راتګ کې ستونزې وي. موږ دا ځل د حجرې دا خپرونه د دې کلي په عمومي جمع کې چې ډیری وختونه کلیوال همدلته راټولیږي چمتو کړې ده. په دې خپرونه کې مو 15 کلیوال ګډون لري. قومي مشر سید کمال او حاجي نصیر الله همدارنګه نورشا نصر الله خان او ارشاد احمد چې دا د کلي د شورا غړي دي. خپله لومړی پوښتنه سید کمال صاحب څخه په دې ډول کوم چې په مندوخیلو کلي کې څومره کورونه آباد دي، څو پلرینې پکې دي او دا کلی به څومره تاریخي مخینه ولري.
د مشال رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مننه کو چې له خیل صاحب مونږ کلی ته راغلی ده. مونږ د خیل کلی دا ډېر ستر کلی او تاریخي کلی ده. مونږ د خیل نه یوازې چې په خوست کې دي، مونږ د خیل دا ډېر ستر قوم ده. دا په وزیرو کې، دا په کندهار مخه کې مونږ د خیل شته، دا په سپین بولدخ کې او مونږ ته نږدې نه دا د وزیرو مونږ د خیل چې دي دا مونږ پیژنو. دا د زیت ارتیا مونږ سره ارتباط هم لري او د هجرت په وخت کې مونږ سره دې کوم اخ کړی ده. کله چې دی ماجر شول خوسته رغلل دا خلکو سره مونږ کومه کونه کړې د دولت رغل یادي. مونږ د خیل ډېر ستر قوم ده. مونږ د خیل په خوس کې تقریبا مونږ خو چې یاد دي دیا مشرونو نیکونو مونږ ته یلی دي چې مونږ دغه یو زوړ جماعت وو. مونږ د مشرانو نه پښتنې کړې دي چې دا چا په وخت کې بد شوی ده کنه. اینې تر یو نیمه شلو کلو سپین ږیري کنه چې هغې هغې مخ ته خلکو نه پښتنې کړې دي، هغې ته یاد نه و چې دا جماعت. نو مونږ فکر کوو چې دوه نیم سوه تقریبا درې سوه کاله کېږي چې مونږ د خیل په دې خوس کې اوسېږي.
راځم حاجي صاحب نصیر الله ته. حاجي صاحب، دا کلی واقعا د خوست په سطحه باندې لوی کلی ده. مخکې یادونه مو شوه چې پنځه پلرینې پکې دي او خوښه شپږ سوه کورونه دي او جومات یې هم یو ده چې موږ یې دلته عملاً ګورو. دوی د خپلو خوښیو او مشکلاتو کې یو بل سره کومک کوي او که مشکل پیدا کېږي بیا دا مشکل سره هم حل کوي.
زمونږ کلی خو ډېر اتفاق او ډېر په مینه محبت سره وخت تېروي او غم خدای کې یو بل سره لوسوري مطلب غم وي او د ټول کلی په ګډي کې لکه ټولو ته غم چې پیښ وي او ډېر په مینه او په درمدغ سره سمبولوي او خودي وي خودي همداسې.
رازم نصر الله خان ته. حاجي صاحب، زه چې دلته ګورم نام خدای دا کلی چې لوی دی نو ځوانان هم پکې زخ زیات دي. دوی ته کاري فرصتونه شته؟ وظیفې لري یا دوکانداري یا یو کار یا بل کار کوي او کنه؟ او بل دا ماشومان او نجونې هلکان دا ښوونځیو ته ځي؟
زمونږ کلی ډېر ستر کلی ده. په دې کلي کې ماشومان او مکتبو ته ټول مکتبو ته ځي، خو مکتبونه بازور کې خلک ډېر ګاڼه ګوڼه دو او جړکۍ دې مونږ مکتبو ته نشي تللی. دلته مونږ غواړو چې په کلي کې یو مکتب ولرو، مدرسې لرو او کلي ځوانان ډېر ځوانان ډېر محصلین چې وظیفې نه لري خپل بازار کې کومه مزدورۍ ته مزدورۍ ته ځي، هغه نه لري وظیفې نه لري.
ځوانان دا خو ډېره ستره کتله ده چې کار ونه لري. بیا فکر نه کوئ چې دا یا په نشو روږده کېږي یا نور مشکل ترې جوړیږي؟
نو نشو نه خو بیخي ډېر دلته مونږ په کلي کې د اطرافو کې نشایي مواد خرڅېږي. مونږ خپل اتفاق لرو، اربکای لرو، د دې دپاره د اربکای مو بربر کړی ده. هغه خلک چې کوم نشایي توکي خرڅوي هغې نه ما خبر کړی ده، هغې ته منوغات اړلې دو یوه شورا مو ته جوړه کړې ده. د دې شورې نفر معلوم دی، که غله وي که نشایي مواد وي که هر څوک وي مونږ اربکي لرو، دا شاید مونږ نه پرېږدو.
شو فکر کوم تاسو زده کوونکی دلته خویند شته او ځوانان شته، هلکان شته، ماشومان شته. غواړم له تاسو نه پوښتنه وکم، دوی ښوونځیو ته ځي او کنه؟ زموږ داسې خویند شته چې دلته درسم سمنه فارغ شوي، پوهنتون ته تللي وي او ځوانان چې ته خپل همزوري ګوري، دوی ته کاري فرصتونه شته او کنه؟
دلته ځوانان او جنکۍ ټولې مکتب ته ځي او اوس ګاڼه ګوڼه جوته وي، مطلب دومره هغه نه شو کړای. نو جلکیا شته، مونږ کلی نه پرېغ شته، هغې دولسم سمپو مونږ کلی نه په کوي ته دا سره جلکۍ وړکې هغه ته ځي مکتبو ته. نو دې دپاره مونږ دولت نه دا خواهش ده چې مونږ جلکیو ته په خپل کلی کې یو مکتب یا لسا پهاله کې دې په خاطر چې اوس دلته ګاڼه ګوڼه جوته دو مونږ جلکۍ نه شي کړای، سه حال لري دو چې کوز خری مکتب ته لوړی شي. نو دې په خاطر خو مونږ حکومت نه دولت نه دا خواهش ده چې مونږ ته په کلی کې والی سا جوړه کیو.
رشاد احمد صاحب، طبیعي خبره ده چې برق ته ضرورت ده، ښوونځي ته ضرورت ده، روغتون ته ضرورت ده او د ژوندانه نورو سهولتونو ته، حتی د سړک ته. د مونږ خلکو کلی اوسیدونکو دې مسلې ته څومره لاسرسی لري؟
برق ته هو عموماً جار ځای کې ضرورت ده، په هر بخش کې برق ته ضرورت زیات لیدل کیږي. دا چې د موږ په کلي کې عموماً په خوست کې برق نشته ټول ته معلومه ده. پاتې شول سړکونه او شفاخانې هغه هم شته، خو دومره نه چې مونږ زیات لاسرسی هغې ته ولرو. بیا که لاړم شو مصرفونه ډېر کېږي، دلته خلک بیکاره دي، کارونه نه پیدا کېږي. نو دولت څخه مو غوښتنه دا ده چې د موږ دپاره شفاخانې جوړې کړي، برق موږ ته ورسوي تر څو د موږ مشکلات حل شي.
کلیوالو فکر کوم مخکې په خپلو څرګندونو او خبرو کې ویل چې دوی خپل شخصي لګښت کړی ده او دلته یوه ټانکي جوړه کړې ده او کورونو ته پایپونه هم تللي دي، د اوبو پایپونه هم تللي دي، خو بیا هم دلته دا ستونزه محسوسېږي. داسې یوه ستونزه شته د اوبو په ارتباط باندې؟
هو بالکل، دلته د اوبو ستونزه ډېره زیاته ده. چون دلته مونږ په خپل شخصي لګښت د کلیوالو اوبو سیستم جوړ کړی، خو هغه په هغې اندازه نه ده چې مثلا موږ ته کله پایپونه لیک وي کله یو مثلا مشکلات زیات. دولت څخه مو غوښتنه دا ده چې موږ دپاره دا کار معیاري کړي تر څو هر کور ته د اوبو مشکل حل شي.
او ستا له نظره تام ځوانې، دلته ځوانان څومره په اصطلاح کاري فرصتونو ته لاسرسی لري، خصوصا هغه کسان چې د پوهنتون نه فارغېږي خپلو مسلکونو کې هغوی لپاره کار پیدا کیږي او کنه پیدا کیږي، یا هغه څوک وي چې تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کوي، یا په اقتصادي لحاظ باندې اصلا د دې توان نه پیدا کوي چې مکتب ووایي، بیا هغوی څنګه کار شته ورته دلته بازار کې؟ کوم شخصي حرفه لري که اکثر یې وزګاري؟
ځوانان خو اکثره د مکتبونو نه یا د پوهنتونو نه خلاصېږي، دلته کاروبار بیخي نشته. ډېری خلک کوشش کوي چې مقصد ځانته یو کاروبار پای وظیفې خو نه پیدا کیږي. مثلا ډېری ځوانان دي چې د پوهنتون نه هم خلاص شي، بیچارهګان ځي نورو ملکونو ته مسافرت کوي، هغه په هغې کې خپل ژوند د لاسه ورکوي.
ته خپله پرته له دې نه چې د کلي په نظم کې په دې شیانو کې برخه اخلي، نور اضافه په اقتصادي لحاظ باندې څه کاروبار کوي؟
زه خپله درس هم وایم او په بازار کې مې دوکان ده، خپله د برق کار کوم، مستري یم.
سید کمال صاحب، مخکې دلته یادوري وشوه چې دلته قومي اربکۍ موجود ده او دلته په رسنیو کې هم په دې ارتباط باندې ښه مثبت انعکاسات موجود و، ځکه کله یې راپورته شو ستاسو په همت باندې او هغه خلکو مخه یې ونیوله چې دلته نشه یي توکي خرڅوي یا په اصطلاح په څرګنده یې استعمالوي چې نورو خلکو ته، بیا نور خلک ځوانان ترې متاثره کېږي او ماشومان ترې متاثره کېږي. دا پروګرام اوس هم په کلي کې روان ده او څومره مؤثر
دا سیده چې موږ په کلی کې دغه د پوره پروګرام شته، اربکۍ شته، خو یوه خبره دا وشته چې موږ چون د مرکز سره نږدې خلک یو او موږ سره چې په دغه پروګرام کې حکومت شامل نه وي، نو دلته قانون ده که ته یو چاته ویر شي هغه ووایي جنایي مسایل دي والی هم نه شي کنه. دا خو صحیح ده چې کله په دغه نیغه کې چې یاره دا سړی په مړې په ژوندي وتلی ده.
یعنی ستاسو هدف دا ده چې دلته حکومت نږدې باید حکومت هم تاسو سره په دا پروګرام کې کومک وکړي؟
موږ دا یو چې که چېرته موږ سره په دې هغه کې حکومت نه وي بیا ډېره مشکله ده. اوس قومندان صاحب دا نه وایي چې روغلی ده، دا خو تقریبا اوس کم ورځې دي چې څرته څر سي کنه. حکومت چې یو غړي اوس بویم په دغه منطقه کې د چارس یا د شیشې یا د دغې شیو نشته، په هره چولا کې چې توته چارس میلویږي شیشه میلویږي، نو ډېر په دا کې د توجه چې د دې حکومت ضرور ده.
مننه. راځم حاجي صاحب نصیر الله ته غواړم له تاسو دا وضاحت واورم چې ملي پیوستون پروګرام کې تاسو کوم کارونه کړي دي او اوس چې بل یوه بله ملي برنامه لس کلنه ملي برنامه راځي ولسي تړون په نوم باندې، دې لپاره تاسو څه پروګرام لرئ، کوم کارونه پکې کوئ؟
الو خیل صاحب، لکه مخکینی ملي پیوستون چې و یو هو لکه دغه میټنګ حال ده چې تاسو خپله کسه یې کنه او دغه مونږ جوړ کړی ده، او دا کې لکه مونږ جرګې او د کلي کنه لکه خبره دغه کې کو فتحې دعاګانې مړی زندای دا ټول هغه مونږ په دغه کې دي. او بله لکه مخکینی د ملي پیوستون هغه نه برق پروژه وه چې هغه اوس ختم شوی ده، او ډیزلي هغه و مصارف بیخي زیات وو، نو هغه پروژه اوس ختم شوی ده، هغه برق هغه مونږ نه لرو، لاسرسی نه لرو. او دا یوه شمسي او دا مړه برق هغه بوی خالي لیټ، خو لکه خالي لیټ کیسه خو نه ده کنه، او جمعه مینځل دي مطلب دا ټول لار سدی برق نه دی، او نن سبا اوس ژوند زندگی خو ټوله برق نه دی، بو برق سره ژوند زندگی ټوله تړلې شوی دو. نو دای برق هغه خو دا اوس ختم شوی دو، د لختی مو په جوړ کړل یو یې مونږ غټ باند و چې لکه نیمه حصه یې مونږ کلی و نیمه د نور کوم و، هغه باند مو په کړو، هغه باند بیا و بو یوړو.
زما په سکه یې پرتی در مینه نخې دی، سرګې
مشران ته درناوی کوي او مشران په خپل کشرانو باندې شفقت لري، سمې لارې ورته ښیي، خو ته رابولي او له بدو نه منی کوي. څنګه دا خبرې اوس هم په دا کلي کې په هماغه قوت شته؟ مشرانو په کشرانو باندې شفقت لري، همدارنګه او کشرانو مشرانو ته غوږ نیسي او څنګه دي؟
موږ په کلي کې الحمدلله خلک تعلیم لري، ډېر ښه راویه لري، ډېر ښه سلوک لري آر څوک مون خپل ټول کلی لکه ورونه داسې یو گزارا سره لرو یو په بل ډېر ترخم سره لرو کومه معامله پېښه شي هېڅ سار نه پخورو
مننه کوم نو ښه وخت مې په پای کې ته او رشاد احمد صاحب ما ته د کلي هغه اساسي ستونزې راته ووایي چې کلي کې مو کومو شیانو ته ضرورت ده چې مونږ هغه مسله بیا د ولایتي شورا سره د ولایت مقام سره شریک کړو او غوښتنه ترې وکړو چې من دوخیر کلي ته حکومت په هغه برخو کې توجه وکړي.
نجیب الله خیل صاحب دغه مکتب ستونزه دو ډیره چې مطلب مونږ ته د جلکوي مکتب په کلي کې جوړ شي نو مطلب دای مونږ ډیره سخته ستونزه ده. کارموندنې دپاره مونږ ستونزې لرو لکه مونږ ځوانان چې اوس دولسم نه اخلو شي بیا پوهنتون نه اخلو شي نو هغې دپاره داسې څه هغه نشته وظیفه شي چې دا زون کې داخل کړي بیا کې ورتي ډېر تکلیفونه مشکلات هغې ته جوړوي او مطلب دا شی ده چې دا بیا خارج هیوادونو ته ځي سفر کې کنه نو تکلیفونه ډېر دي مشکل خو مطلب چې حکومت مونږ سره مونږ ته لږه توجه وکړي په دا برخه کې.
همدغه ستونزې رشاد احمد مونږ ته تکمیلوي چې نورې کومې اساسي ستونزې دي.
مننه. د موږ د دولت څخه یوازینۍ غوښتنه مو همدا ده چې ځوانانو ته د کار فرصت برابر کړي تر څو ځوانان د غلطو کارونو نه راوګرځوي. ګوره چې کاروبار نه وي ځوانان په نشه یي توګه روږدي کېږي مجبوریږي چې خارج ته په قاچاق باندې لاړ شي د دوی ژوند ته خطر ده. نو د موږ ستونزه همدا ده چې ځوانانو ته کار برابر شي دولت باید ځوانانو ته کار وکړي. او د موږ د کلي ستونزه یو دا د نجونو مکتب ده چې باید موږ ته د ټولو نه ضروري همدا ده. موږ په مرکز کې پراته یو په ښار کې یو د نجونو مکتب د موږ دپاره ډېر ضروري ده. بل برق ته هم ډېر ضرورت لرو چې برق وي کاروبار هم کېږي کارخانې جوړېږي دلته موږ په مرکز کې پراته یو. او پاتې شوه دا د سړکونو ستونزه. سړکونه مو د موږ ډېر خراب دي لارې مو خرابې دي کثافات زیات دي په کلي کې مو نو دولت څخه مو غوښتنه هم دا ده چې د موږ د کلي ته د لارې کوڅې سړکونه د ټول پاخه کې ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي.
مننه کوم. حاجي صاحب نصیر الله فکر کوم څه غواړي چې ووایي.
نو حکومت نه مونږه دا جدي خواهش ته جدي غوښتنه مو ده چې خلکو ته مطلب یوه د کاروبار زمینه برابر کی چې خلک د دېغه وټ فساد نه بچ شي. نو مو ته اورز دی پانتون مسلون روغلل دوا کسون دی پانتون نه فارغ دی جوروبې دا خلای ملای دی وړکو جلکای یو خستلې په کراچۍ کې خرڅولې مو په کار زویر کړې بس هغه به خرڅولې ورسره مزدګار کې خپل غاټا جذب دته پوتې سوال غسار به مو ته روړلو. نو ای سړی زړه غشي چې سپور سکول تعلیم او کې تکلیفات یې کې کور کې اپو کې او تکلیفونه قرضې او بیا وا کور نه وی او وظیفه نه وی مزدوري نه وی.
د خبرونه درنو او قدرمن اوریدونکو تاسو د خوست د ماتون سیمه د بندوخیلو د کلی د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې واوریدي. موږ د ژمن سره سم په پیل کې د همدې خلکو ستونزې په ولایت شورا کې د خوست د خلکو له استازې نورشاه نورانی سره شریکې کړې. ښاغلي نورانی وویل
د مشال راډیو لیکر کوونکو او مسؤلینو څخه زیاته مننه کوم چې دوی د پښتنو کلی او حجرو ته ورځي د خلکو ستونزې او مشکلات راغونډوي او هغه ستونزې او مشکلات بیا له چارواکو سره شریکوي. د مندخیلو کلی چې د ښار پیوست کلی دی د دغې سیمې یا د دغې کلي اوسیدونکي د زیاتو ستونزو سره لاسه او ګریوان دي. دوی د سرک کنډو کفر دی همداشان د اوبو سیستمې خراب دی پیپونه سوری دی سمې اوبه نه لیږدوي چې خلک یې د پاکو اوبو څخه برخمن شي. زه د خوست د ولایتي شورا د یوه استازې په توګه له ولایتي ادارې هیله ارزو او تقاضا دغه لرم چې د دغې کلي د اوسیدونکو ستونزې او مشکلات په نظر کې ونیسي. په آخر کې زه د دغې کلي ځوانان چې هر وخت دوی د سر ټکوي چې دوی دپاره کاري زمینې نه دي برابرې شوي دولت باید کلي له ځوانانو لپاره کاري فرصتونه باید برابر کړي تر څو هغه لوستي او نالوستي ځوانان دوی سالم مصروفیت له ځان لپاره پیدا کړي لیوې خوا د خپلو کورنیو لپاره حلاله نفقه پیدا کړي لی بله خوا د دولت او نظام او حکومت لپاره او ولس لپاره ریښتونی چوپړ تر سره کړی.
قدر منو اوریدونکو، موږ همدا غوښتنې کټ مټ د خوست دولت مقام مشرتابه مخې ته کړې. د خوست د والیوان مبارز محمد زدان د سیمه ییزې ادارې په استازیتوب خپل نظر سره داسې شریک کړ.
بیا هم مننه کوم مشال رادیو او په ځنګړي ډول د حجرې د خبرونې څخه چې زموږ د هیوادوالو هغه حقیقي ستونزه او مشکلات راخلي او هغه مشکلات بیا سیمه ییزې ادارو یا مخامخې اړوند مسؤلونو سره شریکوي. غواړم په وضاحت سره ووایم چې موږ د دې خبرونې هغه مثبت انعکاسات عملا لیدلي او لکه مرغه چې تر یوه بریده مو خپلې کړې ژمنې تاسو د دې شاهد حال یستئ چې عملي کړې هم دي. رښتیا هم کله نه کله سړی لرې ځای ښه ګوري، ولې هغه نږدې سیمه یې هېره شوې وي. زه منم چې د مندوخیل کلی چې ښار پورې مطلقه پیوسته سیمه ده ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري او حتی دا کلی باید د اسانتیاو له لحاظه یو الګو یا نمونې کلی واوسي. خو دا چې داسې ولې نه دي شوي، یو لامل یې دا دی چې په لرې سیمو کې تاسو پوهیږئ چې اړتیاوې ډېرې دي. دویمه مسله دا ده چې د مرکز اړوند کلیو کې د ملي پیوستون پروګرام په اولو وختونو کې عملي شو، هلته خلکو د پروژو په انتخاب کې لکه څومره چې لازمه وه هماغه شان کافي تجربه نه درلوده. فرض کړئ دوی کلی ته په ډیرو لګښتونو سره ډیزلي برېښنا سیستم جوړ کړی و چې اوس هغه مطلق په تاوان کې دی او اوس هر څوک پوهیږي چې په ډیر لږ لګښت او د تللو مصرف پرته سولري برېښنا یا لمریزه برېښنا جوړېدای شي چې متاسفانه په پخوا وخت کې داسې نه دي شوي. په کلي کې د کورونا ګڼه ګوڼه دومره ډېره شوې چې اصلا د پرمختیايي پروګرامونو لپاره پکې د ځای موندل هم ډېر ګران دي. که موږ وغواړو هلته د نجونو ښوونځی جوړ کړو، ځای وطن لرو او مجبور هم به ورته کرایي ځای نیسو. خلکو لارو ته ډېر نږدې کورونه جوړ کړي، د سړکونو د جوړولو او لویولو مخه یې تر ډېره بریده نیول ده. دا هغه ستونزې دي چې موږ ورسره لاس او ګرېوان یو، ولې بیا هم ولایتي اداره اړونده مراجعو ته لارښوونه کوي چې د مندوخیل کلي له اوسېدونکو سره په هره برخه کې چې یو باید د خپلو امکاناتو په رڼا کې لازمه همکاري وکړي. ما ستاسو له لارې د کلیوالو غوښتنې ټولې واورېدي. نجونو ته د ښوونځیو جوړول، د کلي د سړکونو د رغونې لپاره د امکاناتو برابرول، ځوانانو ته کارموندنه او د امکان په چوکاټ کې د ښار په شان مندوخیلو کلي ته هم د برېښنا ورکول، حکومت د ځوانانو د کارموندنې او جذب لپاره یو ټاکلی پروسیجر او حتی په اوس وخت کې د ولسمشر لخوا د یو ملي کنکور په لاره اچول دي. موږ ځوانانو ته د یادې برنامې د شفافیت ډاډ ورکو، خو غوښتنه کوو، هیله کوو چې په کنکور کې د فعاله برخه واخلي. برېښنا هم ستونزه ده. په خوست کې د برېښنا کمښت شته او حتی تر اوسه د ښار اړوند رهایشي پروژو لپاره هم برېښنا نه ده ورکړل شوې. البته پایې او وسایل نصب شوي او مزي هم غځېدلې دي. زه په دغه برخه کې د مندوخیلو د کلي حوصله غواړم. باور لرم چې اوس هغه وخت را نږدې شوی چې خوست هم له خیره په نږدې راتلونکي کې د وارداتي برېښنا څخه برخمن شي، چې په هغې سره به د ښار د نږدې سیمو د برېښنا اړتیا بېخي رفع شي. غواړم د محلي ادارې په استازولۍ افغان حکومت سره د مندوخیلو د کلي د اوسېدونکو له همشنیو همکاریو او په ملي برنامو کې د دې کلي د اوسېدونکو د هر اړخیز ګډون څخه د زړه له کومې مننه او قدردني وکړم. په پای کې دعا کوم چې نه یوازې مندوخیل سیمه بلکې د خوست هره سیمه او په ټوله کې د ګران افغانستان په هر لویش خاوره د سوله او امن ټغرې وغوړېږي. په دې هیله چې موږ ټولو هغو سپېڅلو هیلو او پاک ارمانونو ته ورسېږو چې زموږ د هیوادوالو او خاصتا د خوست د ولسونو اساسي غوښتنه ده.
د مشال راډیو درنو او قدرمن اوریدونکو، د حجرې د دې ورې خبرونه چې د خوست د متون سیمې له مندوخیل کلي څخه مو چمتو کړې وه تر همدې ځایه وه. هیله من یو چې د ژوندانه ټولې شېبې به مو له بریاوو او خوښیو ډکې واوسي.
حجره د کلیوالو او سیمیزو مسلو په هکله د خلکو باسونه او د حل لاري.
یو چامې پړې رجولي په حیا دې راشي، پیار دې ستر دې اول پټي کې یاد راشی، یار دستر گے اول پٹی یاد راشی.
کاتلم بے نخدا تاچ پخپلو کے او بل قتلو راشی زلزل دشی وبا دے راشی پیار دستر دی اول پٹے کی نو پیار دے راشی پیار دستر دی اول پٹے کی نو پیار دے راشی خندا وینو خندا دے راشی پیار دستر دی اول پٹی کینو پیار دے راشی پیار دستر دی اول پٹی کینو.